د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. وابوري چې طالبان وایي د حکومت لخوا د سلو بندیانو خوشې کېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا د سولې د پروسې یوه برخه بولي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سالنګ لویه لار له غره د ډبرو د ښویېدو له امله د ترافیکو پر مخ بنده شوې ده. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانټینرونو د لیږد لپاره به د تورخم او سپین بولډک دروازې په اونۍ کې درې ورځې پرانیزي. دا بهیر سر له سبا پیلېږي. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپل ولسمشرۍ لپاره کمپاین وځنډو. د خبرونو تفصیل. د سالنګ لوی لار لغره د ډبرو د ښویېدو له امله د ترافیکو پر مخ بند شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې رئیس محمد زمیر عمر خیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیره نیمه شپه د هیجان په سیمه کې ډبرې راوښویېدې چې په نتیجه کې دو موټر ویجاړ او یو موټر چلوونکی ټپي شو. ښاغلی عمر خیل ویلي چې د واورو د اورېدو دوام او طوفانونو ته په پام د دې خطر شته چې نورې ډبرې هم له غره راوښویېږي، نو ځکه یې د مسافرو د خوندیتوب لپاره دغه لاره د ترافیکو پر مختړلې ده. هغه هم دراز ویلي چې له لارې د ډبرو د لرې کېدو لپاره ځانګړو عملیاتو لکه چاودنو ته اړتیا ده، خو ورسره د دې خطر هم شته چې د پیښې ځای ته نږدې د وارداتي برېښنا یوې پایې ته زیان ونه رسیږي. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې رئیس ویلي نشي ویلی چې کله به دغه لاره بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیزي. تر دې مخکې ډېر ځله د واورو د ښویېدو او طوفانونو له امله دغه لاره بنده شوې ده. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانټینرونو د لیږد لپاره به د تورخم او سپین بولډک دروازې پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقي تیر ماښام په ټویټر لیکلي چې دغه لاری به د اپریل لسمې یعنی سبا په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه چهارشنبه او جمعه افغانستان ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل په خپله ټویټر پاڼه د دې پریکړې هرکلی کړی او لیکلي چې دا ډول همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لاښه کولو لپاره له ګډو حد سره مرسته کوي. په عین حال کې د کندهار د والي ویان بهیر احمدي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوازې په چمن کې تر 2000 موټر پورې ولاړ دي، همدارنګه تر 1500 موټر پورې په کراچۍ کې ولاړ دي. تمه دغه کېږي چې د سبا ورځې د پیل سره کومه هوکړه چې سوې ده چې خوشبیني شته چې سبا به د سوداګریزو توکو پر مخ باندې هم دا لاره خلاصه شي، او په لومړي سر کې به هغه خوراکي توکي چې په ډبلیو پی پورې مربوط دي هغه به د افغانستان خاورې ته راداخل شي.
پاکستان د تیرې مارچ میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې د کورونا وایروس په تړاو د اندېښنو له کبله بل افغانستان سره د تګ راتګ لارې د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړي. د تیرې دوشنبې په ورځ پاکستان د مسافرو لپاره د تورخم او سپین بورډک لارې پرانستلې او په تیرو درې ورځو کې په زرګونو افغانان پر دې پوله راواوښتل او افغانستان ته داخل شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي تاییدوي چې د جلریز امنی قمندان څارمن محمد یوسف دی او غیر مسؤول وسلوال قمندان عبدالغنی علیپور لخوا د یوې شپې لپاره بندي شوی او هل ټکل شوی دی. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفزی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څارمن محمد یوسف چې غوښتل یې خپل ولسوالۍ ته ولاړ شي، په چلریز ولسوالۍ په سیاخا سیمه کې د علیپور غیر مسؤول وسلوال چې دی او دوی هغه کومې ملیشې چې لري د هغه د لورې ویل کېږي چې دیر شو څلوېښتو کسانو د هغه مخه نیولې وه او دوی له ځان سره وړي وه. د همغلته زموږ د سرچینو په وینا دغه امنیه قمندان علیپور لخوا وهل ټکول ورکول شوي وو.
علیپور یو له غیر مسؤول وسلوالو قمندانانو څخه دی چې ورم کال د خلکو د ځورونې خپل سره یو او غیر قانوني کړنو په خاطر د ملي امنیت د ادارې لخوا نیول شوی و، خو د دې د پلویانو د اعتراضونو په ترڅ کې بیرته په ضمانت خوشې شو. د میدان وردګ ولایت چارواکي ویلي دغه قمندان څخه خلک ډیر شکایت کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپل ولسمشرۍ لپاره کمپاین وزنده او خپل سیال جو بایدن ته لاره هواره کړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا نوماند او د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې سیالي وکړي. اتاویا انکلن سناتور ساندرز په یو ویډیوي پیغام کې د سختې او دردونکې پریکړې په اړه پرون څرګندونې وکړې. ساندرز جو بایدن یو نیک کس او بالا او ژمنه وکړه چې د هغه تر څنګ به ودرېږي څو د روان کال په وروستیو کې د ډونالډ ترامپ ته ماته ورکړي. د امریکا ولسمشرۍ انتخابات د روان کال په نومبر میاشت کې ترسره کیږي. دا دوهم ځل دی چې برني ساندرز له خپلې نوماندۍ تیریږي. په 2014 میلادي کال کې هم نوموړی هیلری کلینټن ته له خپلې نوماندۍ تیر شو. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي ټولنې اجرایوي ارګان دی، د دې ټولنې پر غړو غږ کړی چې لږ تر لږه د مئی تر 15 د هغو هیوادونو ترمنځ چې یو بل ته له پاسپورټ پرته د سفر جواز لري پر تګ راتګ بندیز وساتي څو د کرونا وایروس خپرېدل ورو کړي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر مارګریت سخیناس پرون چهارشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د اروپایي ټولنې ټولو غړو هیوادونو په بریالیتوب سره له یو بل څخه د فاصلې ساتلو اقدامات مراد کړي څو د وایروس د خپرېدو امکان کم شي. هغه زیاته کړې د اروپایي ټولنې له بهرنیو پولو څخه د اتحادیې ته د نورو هیوادونو د وګړو پر سفرونو بندیز دغه اقدامات لا بشپړولی شي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي له بهرنیو پولو څخه د شنګن زون ته د داخلېدو په محدودیتونو کې د مهمو توکو راوړل نه شاملېږي، لکه خوراکي مواد، درمل او تولیدي وسایل کولی شي له ځنډه پرته دغه زون ته انتقال شي څو خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ نه شي. او مصر د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره په هغه هیواد کې شپې ګرځېدو بندیز د دوو اونیو لپاره غځولی دی. مصر صدر اعظم مصطفی مدبولي پرون خبر اعلان ته وویل چې دا ګرځ بندیز به د ماښام له 2 بجو د سهار تر 6 بجو نافذ وي. ښوونځي، پوهنتونونه، رستورانتونه او کافي به هم تړلي وي. د مصر حکومت د اپریل میاشتې تر پایه هوایي ترانسپورټ او نور ټول سیاحتي او مذهبي ځایونه د تګ راتګ لپاره تړلي دي. د مصر صدر اعظم زیاته کړه د دې بندیز سرغړوونکي به په 4000 مصري پاونډ چې 2500 امریکایي ډالر کېږي نقدي جریمه او حتی د حبس سزا به ورکړل شي. نوموړي دغه راز ویلي چې د کابینې غړي به د 3 میاشتو لپاره د خپلې میاشتنۍ تنخوا 40% بې وزلو کسانو ته ځانګړې کړي. د مصر د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې 1450 کسان په دې هیواد کې پر کرونا وایروس اخته شوي او 4 نوي تنه هم ترې مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. په تمه ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. طالبان وایي د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو خوشي کېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې پروسې یوه برخه بولي.
دا سلطنت هغه لیست برخه ده چې د مستوال طالبانو تخنیکي ټیم د دولت له تخنیکي ټیم سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړی وو.
آیا د دغو طالب بندیانو خوشي کېدل به د سولې بهیر چټک او بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي؟
اوسنی موقف چې دولت د افغانستان لري کوم بې پرځای دی او د سول پر کومک کوي. مګر سوال په دې کې دی چې آیا طالبان به دغه سل بندیان د حسنیت په شکل باندې وګڼي کنه؟
سوله د بشري حقونو په تامین کې څه ډول رول لوبولی شي؟
چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو.
د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې خبرونه سره تخبرو همدې موضوع ته کتنه کړې. او په ژوند شیبو کې مو د افغانستان د یو مهم ولایت چې د دې هیواد په معاصر تاریخ کې مهمه ونډه درلودلې تاریخي ارزښت ته کتنه کړې. کندهار تغرز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به هم واورئ چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې چې د نړۍ په کچه د کرونا وایروس یا کووید-19 تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوي، د دې وایروس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې په سلګونو زره کسان هم وزګاره شوي دي. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امر ست وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. وروسته له هغې چې د افغانستان حکومت پرون د سلو طالب بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکړ، طالبانو وویل دا اقدام د سولې له هغه تړون سره اړخ نه لګوي چې دوی د امریکا له متحدو ایالتونو سره لاسلیک کړی دی. طالبان وایي دوی د کابل له حکومت سره د بندیانو د خوشې کېدو په اړه له خبرو وتلي. د افغانستان حکومت بیا وایي د دغو بندیانو نومونه په هغې لست کې شامل دي چې طالبانو له حکومت سره شریک کړی و. افغان چارواکي دغه راز وایي له طالبانو سره د خبرو ور پرانستی پرېږدي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
وروسته له دې چې د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د سلو طالب بندیانو د خوشې کېدو اعلان وکړ، طالبان وویل چې دا اقدام هغسې نه دی سوی چې له امریکایانو سره د طالبانو په لاسلیک سوې موافقه کې راغلی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ د یوې ویډیویي پیغام په خپرولو سره رسنیو ته وویل چې دغه طالب بندیان د ولسمشر د فرمان پر اساس او وروسته له هغه چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ژمنه وکړه چې خوشې کېدونکي بندیان به بیا د جګړو ډګر ته نه ځي خوشې سول. شغل فیصل وویل د دغو بندیانو د خوشې کېدو بهیر تر رسمي مراحلو له تېرېدو وروسته د هغوی د حبس مودې او روغتیایي وضعیت ته په کتو ترسره سو.
دا اصل تنه د هغه لیست برخه ده چې د مستوال طالبانو تخنیکی ټیم د دولت له تخنیکي ټیم سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړي وو. دولت ژمن دی چې د سولې پروسې د بهبود په خاطر باندې له طالبانو سره د اضافه مذاکرات لپاره دروازه پرانستې وساتي.
خود طالبان ویان زبی الله مجاهد تیرش په ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د زندانیانو د خوشی کېدو بهیر لدې کبله پرېښود چې په هغه کې خندونه او اضافي شرطونه رامنځته سول. مجاهد دا هم ویل که مقابل لوری غواړي د ده په وینا خپل وفاداري وشي، باید زندانیان د قطر د موافقې سره سم را خوشي کړي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس د افغانستان حکومت باید 15,000 طالب بندیان د مارچ پر لسمه د بین الافغاني خبرو تر پای د مخه خوشي کړي وای. هغه مهال باید د دولت زر تنه بندیان هم د طالبانو له لوري خوشي سوي وای، خو دا بهیر له خندونو سره مخامخ سو. د افغانستان حکومت وایي د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې بهیر یوه برخه ده او هغوی به د بین الافغاني مذاکراتو په لړ کې خوشي کړي، خو په دې شرط چې بیا د جګړو ډګر ته ولاړ نه سي. طالبان بیا ټینګار کوي چې د موافقې سره سم دي یاد بندیان د خبرو تر پیل دمخه خوشي سي. د طالبانو یو درې کسیز تخنیکی ټیم یو اونۍ دمخه د زندانیانو د خوشي کېدو په اړه په کابل کې له حکومت سره تخنیکی بحثونه وکړل، خو داسې ښکاري چې دواړو لورو پر خپلو دریځونو ټینګار کوه او هغو خبرو دوام ونه کړ. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی خوشبین دی او د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو بندیانو خوشي کېدل به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره څومره مرسته وکړي داسې وویل. دوی وایي د دواړو خواوو یعنی د طالبانو او د دولت د بندیانو د خوشي کېدو بحث زما په باور په دې اقدام سره پیلېږي او د هواري وړ دی. دواړه لوري مخصوصا د افغانستان دولت غواړي په دې بحثونو سره دوه ډوله امتیاز واخلي، یو له امریکا متحده ایالات غواړي امتیاز واخلي او دوهم غواړي په یو ډول پر طالبانو فشار راوړي او هغه ناز چې په اصطلاح امریکایانو طالبانو ته ورکړی وو غواړي تر یو حده راکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د واشنگټن له لوري موافقه لاسلیک کړه، په دې وروستیو کې وویل چې امریکا لیواله ده د بندیانو خلاصون د امریکا او طالبانو د موافقې سره سم او هر څه ژر ترسره شي. هغه زیاته کړه طالبانو ژمنه کړې چې خوشي سوي بندیان د موافقې مواد مني او بیا به د جګړو ډګر ته ولاړ نه سي. شغلی خلیلزاد دا هم ویلي چې د کورونا وایرس خورېدل د بندیانو خوشي کېدل بیړنۍ کوي.
لهدی رولانجمنو خبرو اترو او باسنو روسه د افغانستان حکومت بل اخر پروندې طالبانو سل بندیان خوشی کړل. د دې غ شرط د عملی کېدو پر لوري لومړی ګام دی چې د افغانستان د جګړې د هکېلو لورو له خوا د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې په لاسلیک شوی تړون کې خودل شوی. دغه تړون د 13 فبراير میاشتې په 9 د قطر په پلازمینه د هک د دوه لورو ترمنځ لاسلیک شو. دغه تړون له مخې د افغانستان حکومت او طالبان باید هر یو 15,000 او زر بندیان خوشی کړي او دغه بهیر هم باید ډیر په خوا د مارچ تر لسمې مخکې چې د شوي تړون له مخې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره ټاکل شوی و پیل شوی وی. د دغه تړون مهم لوري امریکا چې د بندیانو د خوشي کېدو په اړه په دې وروستیو کې د افغانستان پر حکومت فشارونه زیات کړي و تر اوسه کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. په دې اړه مې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې آیا دغه د طالبانو د سلو بندیانو خوشي کېدل به د سولې بهیر ګړندی کړي او بین الافغاني خبرو ته به لاره هواره کړي؟ ښاغلی اعظمي وویل
زما معلومات دا چې دغه 100 نفر بندیان چې رئیس جمهور فرمان د مخې لکېږي دا په هغه افراد نه دي چې کوم طالبانو غوښتنه کړې ده. دا یا هغه افراد دي چې عمر یې ډېر لوړ دی یا ناروغان دي او یا هم په دې کې ځینې کم تعداد هغه دي چې وخت یې پوره شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا دې په هغه پروسه کې چې کوم د بین الافغاني مذاکرات لپاره په شرط سره شوی چې باید بندیان له سپاغې دي کوم کومک وکړي د افغانستان دولت
بل د ښه نیت لپاره خو دا یو لومړنی غده نه ده چې د افغانستان له حکومت له لوري طالبانو ته ښودل کېږي. د افغانستان حکومت ویلي چې هغه 15 طالب بندیان چې طالبان ډېر په اصرار کوي یا تاکید کوي هغوی په وروستیو کې په خونړیو حملو کې لاست لري. دوی دغه تاکید ډېر بې ځایه دی. د دغه پروسې په ترڅ کې دوی غواړي چې طالب بندیان خوشې کړي خو دوی باید اصرار نه کوي.
زه د دې سره موافق یم چې د 100 نفرو بندیانو لکېدل دا یو حسن نیت دی او باید بندیان بدون د دې چې کوم ګارنټي یا ضمانت وجود ولري د جنگ صفوف ته نه باید لاندې شي چې طالبان ته رسول د پروژې شروع څخه امریکا هر څه چې هغه غوښتي دي امریکا ورکړي دي. نو دولت د افغانستان باید دا کار ونه کړي. کوم اوسنی موقف چې دولت د افغانستان لري دا کوم به فرځای دی او د سم تر کومه کوي. مګر سوال په دې کې دی چې آیا طالبان به دغه سل بندیان د حسن نیت په شکل باندې وګڼي کنه چې کوم ټیم چې راغلی طالبانو دولت د افغانستان دا کوشش کوي چې اوسوي چې دغه سل قبول کوي په هغه 15,000 بندیانو کې. مګر طالبان نه دي منلې. نو زه فکر کوم طالب په دې ځای کې یو نو د امتیاز طلبي د کوي کوشش کوي او په یوه وخت فکر کوي امریکا د دې سره چا څه دی وړي هغه ورکړي او په همدغه خسر امریکا پر افغان دولت باندې فشار راوړي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې هیڅوک دي بدون د دې کوم ضمانت اوسي رشي جنگ ته نه باید لاندې شي چونکې طالبان بیا دا فکر کوي چې بندیان لکیز نو بیرته د جنگي موسم تسلنی عملیات شروع کړي نو دا به افغانانو د ژوند په بیه ثمانېږي.
پر طالبانو سربیره دغه راز د افغانستان د حکومت مهم ملاتړي امریکا چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی هم په دې وروستیو کې ډېر فشار راوستی و د افغانستان پر حکومت باندې چې باید د طالبانو بندیان خوشې کړي. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی په واشنگټن کې بیا له افغان مشرانو وغوښتل چې د سولې پروسه سمه مدیریت کړي. د ده هدف څه ده؟
زه دا وایم چې د افغانستان باندې چې کوم فشارونه امریکا راوړي هغه د یو د امریکا یو سیاسي قمار دی په افغانستان کې او د دې تخدي غواړي چې رئیس جمهور ترامپ په خپل کمپاین کې بیا انتخاباته کې غټون کوي. نو د امریکا ټول مسله دلته په افغانستان کې کوم د طالبان ته هر څور کوي او ډېر کنسیشنز او ډېر دغه یو کل سافت یا نرمشت یو طالبان سره ټول د بیرته واشنگټن مخکې انتخابات کې نه باید افغانانو پر سرونه باندې امریکا دا خمار وخی او داسې حالت افغانستان باید یونس شي بیا د رسولول نه کیږي. زه فکر کوم امریکا په دې دغه کې باید د کلنې کوم دغه چې لاسراوړنې مشکل درلودل یې هغه باید وساتل شي. تر دې فکر وکړي نه پر دې فکر وکړي چې دلته یو نظام بدل شي او خپل کومکونه د کمولو او د هغې د طریقو په دولت باندې فشار راوړلو په هڅه کې اوسي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمی و دی وایي چې د افغانستان د حکومت لخوا د 100 طالب بندیانو د خوشې کېدل د ښه نیت یوه نښه ده خو طالبان قناعت نه کوي او وایي چې د دوی باید هغه مهم بندیان خوشې شي. د ازادي راډیو خبرونې اوري. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صاف اواز اورېدلی شئ.
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل کلدیمای زور است جبید
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
مکنه؟ و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له 2 د ماز دیگر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیس پروگرام کې به هم د سولې پر روان بهیر خبرې کوو. خو نړیوالو رسپانو هم تر ډیره د افغانستان د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو موضوع ته پام اړولی. سالی محمد سالی ورته کتنه کړې ده.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو پر اعلان لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د امریکا آنلاین خپرونې ډیفنس پوسټ په دې باب لیکلي چې حکومت د چهارشنبه ناوخته د دغو سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې طالبانو ویلي و چې په کابل کې د دوی تخنیکی ډله د بندیانو پر تبادله په نورو مذاکرو کې برخه نه اخلي او دوی خپله دا ډله بیرته ورغواړي. د طالبانو تخنیکی ډلې د اول وار لپاره د مارچ پر 1 په کابل کې له حکومتي مشرانو سره وکتل او د بندیانو پر تبادله بحث وکړ چې د ملي امنیت شورا په حواله د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغو مذاکرو څارنه کوله. د بندیانو پر تبادله خبرو یوه اونۍ دوام وکړ او دواړه لوري تر ډیره توافق ته نه و رسیدلي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ رسپانې هم په خپله پرونی غنې کې پر همدې موضوع په یو خبره کړې لیکنې کې ویلي، افغان حکومت دا سل طالب بندیان په داسل کې خوشی کوي چې تر دې یو ورځ مخکې یعنی د سه شنبه په ورځ د بندیانو پر تبادله خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شوي وي. واشنگتن پوسټ رسپانې د یو افغان چارواکي چې له دغو تحولاتو خبر دی خبرې هم راخیستي چې ویلي دي، د بندیانو دا خوشی کېدل یو جهته او هدف یې د حکومت د ښه نیت څرګندول دي. دغه چارواکي د نوم نشول په شرط ځکه خبرې کړې چې له رسنیو سره یې د دغو جزئیاتو د شریکولو اجازه نه درلوده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه پر همدې موضوع په بله مقاله کې وایي، طالبانو د سه شنبې په ورځ د بندیانو پر تبادله د مذاکرو د بندولو د اعلان تر څنګ افغان چارواکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له کلیدي برخې چې د بندیانو د تبادلې په اړه ده په سرغړونې تورن کړل. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک سوه، حکومت به د طالبانو 5000 بندیان او طالبان به 1000 تنه اسیر سوي پوځیان او دولتي کارکوونکي خوشي کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته باید د 2 ورځو په جریان کې په زرګونو بندیان خوشي کېدلی، خو حکومت لوجستیکي محدودیتونو ته په پام سره پر دغه ټاکل سوي مهلت انتقاد کړی و. بلې امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال ته هم دا موضوع مهم ښکاره شوی او په یوه لیکنې کې وایي، طالبانو له افغان حکومت سره د بندیانو پر تبادله د مذاکرو له بندولو سره د سولې پروسې په وړاندې بل لوی خنډ جوړ کړ. ورځپاڼې د ملي امنیت شورا یوې اعلامیې ته هم اشاره کړې چې پکې ویل شوي، له مذاکرو د طالبانو تر شا کېدل د سولې په اړه د دوی د جدیت کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مارچ پر 23 کابل ته د سفر پر مهال له حکومتي مشرانو غوښتنه کړې و چې خپل اختلافات یوې خواته پرېږدي او د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې ټاکل شوې وه بین الافغاني مذاکرې میاشت مخکې یعنی د مارچ پر 10 پیل سي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه زیاتوي، د دې موافقې د شرایطو له مخې به امریکا خپل ټول پوځیان د 2021 د کال تر جولای میاشتې له افغانستانه باسي. طالبان به په بدل کې دا ډاډ ورکوي چې افغانستان به بیا د تروریستي حملو لپاره د خوندي مرکز په توګه نه کارول کیږي.
د سهار 8:30 دی. ازادي راډیو هوري یو شمیر مخکښو خزینه فعالانو په یوه پرانیستې لیک کې له ولسمشر اشرف غني غوښتي چې د ملي ګټو او د سیاسي کړکېچ د مخنیوي لپاره د ژر د تفاهم لاره خپره کړي. په دې لیک کې ټینګار شوی چې د کورونا بحران ته په کتو کې د هیواد دواړه مشران ولسمشر اشرف غني او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله چې په خپله ځان ولسمشر اعلان کړی یوې هوکړې ته ونرسیږي او دا بحران حل نه کړي، هیواد به له انساني ناورین سره مخامخ شي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
خزینه فعالان چې د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي تفاهم رامنځته کولو لپاره هڅې کوي، د دوی دواړو ترمنځ د جنجالونو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. په یو لیک کې چې د فعالو ښځو لخوا ولسمشر غنی ته استول سوی، هیواد کې د شته وضعیت په اړه خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. دا لیک د سیما سمر، سوریا سوبرنګ، شفیقه حبیبي، محبوبه سراج، روشن سیرن، پلوشي حسن، شاګل رضایی، همیره ایوبي، سلامت عظیمی، روشن مشال او نجیبی ایوبي ټولو یو ځای ولسمشر ته لیږلی. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیره سیما سمر وای هڅه کوله چې د سیاسي جنجالونو د حل لپاره د مرکچي توګه له ولسمشر غنی سره وګوري، خو وروسته له هغې چې له ولسمشرۍ ماڼه یې د نه ځواب ترلاسه کړ ولسمشر ته یې یو لیک واستاو. هغه وایي موږ کوښښ وکړ چې منځګړیتوب وکړو، دوه ټاکنیز ټیمونه نږدې کړو او په هیواد کې د لا بحران مخه ونیسو، ځکه چې له دې وضعیت څخه مخالفین لا ګټه اخلي. هغه لیدنه چې له ښاغلي عبدالله عبدالله سره مو درلوده، هغه ژمنه وکړه چې شخصي ګټې له ملي ګټو لوړې نه دي، خو له ولسمشرۍ ماڼۍ سره مو له پرله پسې اړیکو وروسته هم ځواب ترلاسه نه کړ او بالاخره مو پرېکړه وکړه چې دا لیک واستوو. سیمه سمر وایي چې د سیاسي اختلافاتو دوام طالبانو ته فرصت برابروي چې له شته وضعیت څخه ګټه پورته کړي. دا وضعیت به هیواد له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دغه لیک چې د فعالو ښځو لخوا ولسمشر غني ته استول سوی پکې راغلی چې له دوی سره د ولسمشر غني نه لیدل په دې ټینګار کوي چې لا هم ښځو سره دوه ګونی چلند کیږي. د دې لیک یو بل لاسلیک کوونکی سوریا صبرنګ بیا وایي چې له بېلابېلو لارو به خپلو حقوقتنو ته دوام ورکوي. هغه وایي هغه څه چې موږ له اندېښمنې کوي هغه دا چې افغانستان لا هم له خطرونو سره مخ دی او په ورته وخت کې د سیاسي جنجالونو نه حل کېدل دي. د هیواد روان وضعیت د نړۍ تر پوښتنې لاندې راغلی. د سولې پروسه او د کرونا بحران باید لومړیتوبونو کې وي. د ځواب نه ترلاسه کول موږ خوابدي کړي یو او د سولې په پروسه کې به د ښځو ونډه څنډې ته پاتې شي. له دې ټولو سربېره د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال دوا خان مینه پال ازادي راډیو ته وویل
حکومت تل هڅه کړې ده چې ټول جنجالونه د خبرو اترو د لارې حل شي. په همدې خاطر یې د معقولو غوښتنو لپاره تل د مذاکرې دروازه پرانستې پرې ایښې ده.
یو شمېر سیاسي چېرو پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او مخکني ولسمشر حمید کرزي هم له ولسمشر غني او عبدالله عبدالله سره څو ځلې لیدلي، خو لیدل کېږي چې دې لیدنو کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د نړۍ په کچه د کورونا وایروس یا کووید 19 تر ټولو ډېرې پېښې پکې ثبت شوې دي، دغه وایروس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې په سلګونو زره کسان هم وزګاره شوي. یوه هم پرنسس د میبی د هغه خزینه فعاله چې څو اونۍ مخکې د لاس انجلس د هالیوډ پر مشهورو سړکونو نندارې وړاندې کولې، خو اوس دا هم وزګاره شوي. خو په زړه پورې دا ده چې میرمن د میبی له وزګارتیا سره سره له اړو کسانو سره مرسته کوي. دا چې څه ډول سلیم محمد صالح نور جزیات اوري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د وبا خپرېدو د زرګونو کسانو د مړینې ترڅنګ په زرګونو نور کسان وزګاره کړي دي. په دغو وزګارو سو کسانو کې پرنسس دامیبی هم شامل ده. هغه امریکا ته له افریقا د دې لپاره راغلی چې په امریکایي فلمونو کې د رول لوبولو خوب یې په واقعیت بدل سي. که څه هم هغې دغو فلمونو ته لار نه ده موندلې، خو بیا هم د هالیوډ پر لارو کوڅو ګرځي او وایي د خپلو نندارو په مرسته په کافي اندازه ګټه وټه کوي. په امریکا کې د کوربند او نورو محدودیتونو تر لګول کېدو مخکې میرمن جامیبی د پیسو ګټلو لپاره د هالیوډ پر سړکونو سیلانیانو ته ډول ډول نندارې وړاندې کولې، خو کورونا وایروس دا کار هم ورڅخه واخیست. جامیبی امریکا ژغ ته وویل کله چې له کاره به برخې سوه غوښتل یې پر کور پاتې سي، خو هغې بله لار انتخاب کړله، د خوړو پخول او پر بې کوره کسانو یې ویشل. پرنسس دامیبی زیاتوي
کله چې قرنطین یا قربند پیل سه بې کوره کسان سوچ ته راغلل ما کولی سول خپل کور ته لاړ سم نصب وکړم، خو سوچ ته راغلل هغه کسان به څه کوي چې کور نه لري، څوک به ورته خواړه برابروي؟ هالیوډ لوی ښار دی، هره اونۍ په زرګونه ښایي میلیونونه کسان ورته راځي او زیاتره دا بې کوره کسان په واقعي معنا د دوی له برکته خواړه پیدا کوي. د خوړو هغه ډبلي او نور توکي چې خلک یې ایسته اچوي بې کوره کسان یې راټولوي او ځان پرې مړوي.
میرمن دامی بی وای اوس خپل سپمول سوی پیسې لګوي او په دې ډول غواړي د بیکور او بې وزلو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. د امریکا په لاس انجلس کې د هالیوډ سړکونه بل بڼه لري. پر دغو سړکونو او کوڅو خاموشي خپره ده، رستورانتونه او دوکانونه ټول تړلي دي، یوازې بیکور کسان پر سړکونو ښکاری. هغه به سرپنا کسان چې د پرنسس جامی بیغوندی د ګوتو پښمر کسان کله نه کله لاس نیوي کوي. میرمن جامی بیوایی د شار پولیس په وضعیت خبر دی او له بیکور کسانو سره د هغې د دې مرستې مخه نه نیسي. دا وایي توانېدلې د ورځې له 500 تر 600 اړو کسانو ته خواړه برابر کړي. پرنسس جامی بی په دې باور دی چې له اړو کسانو سره کوچنی مرسته هم کولی سي نړۍ د ژوند لپاره په غوره ځای بدله کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د سالنګ لویه لاره له غره د ډبرو د ښویېدو له امله د ترافیکو پر مخ بنده شوې. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې رئیس محمد زمیر عمرخیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېره نیمه شپه د هیجان په سیمه کې ډبرې راوښویېدې چې په نتیجه کې دو موټر ویجاړ او یو موټر چلوونکی ټپي شو. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کنټینرونو د لیږد لپاره به د تورخم او سپین بولډک دروازې په اونۍ کې درې ورځې پرانیزي. سر له سبا دا بهیر پیلېږي او هر په اونۍ کې دوشنبه او چهارشنبه او جمعه به وبخي د ترافیکو پر مخ د لاریو پر مخ پرانستی وي. د میدان وردګ ولایت چارواکي تاییدوي چې د جلریز امنی قومندان څارمن محمد یوسف د یوه غیر مسؤول وسلوال قومندان عبدالغنی علیپور د کسانو لخوا د یوې شپې لپاره بندي شوی او وهل ټکول شوی دی. دا خبره د میدان وردګ د ولی ویان محبالله شریف زی تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. امریکایي سناتور برني ساندرز د خپل ولسمشري لپاره کمپاین وزنده او خپل سیال جو بایدن ته لاره هواره کړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا نوماند او د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې سیالي وکړي. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي ټولنې اجرایوي ارګان دی د دې ټولنې پر غړو غږ کړی چې لږ تر لږه د مئی تر 15 د هغو هیوادونو ترمنځ چې یو بل ته له پاسپورټ پرته د سفر جواز لري پر تګ راتګ بندیز وساتي سو د کرونا وایروس خپرېدل ورو کړي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. سوله د بشري حقوقو په تامین کې څه ډول رول لوبولی شي. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو دې موضوع ته کتنه کړې او د ژوند په شیبو خبرونه کې مو د افغانستان د یو مهم ولایت چې د هیواد په معاصر تاریخ کې مهمه ونډه درلودلې تاریخي ارزښت ته کتنه کړې. کندهار ته خو مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، رازو د کرونا وایروس د خپرېدو له امله چې په کابل کې ګرز سخت مقررات وضع شوي دي. په کابل کې د یو شمېر کابل میشتو ترمنځ د کاغذ پران الوزول په وروستیو کې زیات شوي. دا هم ځکه چې ډېر خلک په کورونو کې بندي. خو له دې سره د کاغذ پران له لوبو سره ځینې ستونزې هم راپورته کېږي. په وروستیو کې د کاغذ پران پر سر د یوې شخړې له امله درې تنه وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې د کرونا وایروس تر خپرېدو او د ګرزبندیز تر اعلان وروسته خلکو د نورو دودونو تر څنګ د کاغذ پرانونو الوزولو ته هم مخه کړې. جزئیات د خاطر پردیس پر پورت کې اورو.
کابلیان د کرونا وایروس د ګواښ له ویرې په کور دي، خو یو شمېر دوی بیا د کاغذ پران پر سر یو بل وژني. تازه پرون د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د اومې ناحیې اړوند دوغ آباد په سیمه کې د کاغذ پران پر سر شخړه شوې چې مرګ ژوبله هم لري. د کابل امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامز د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې شخړه کې درې کسه وژل شوي دي.
حوالی ساعت 5:50 دقیقې عصر روز گذشته در مربوطه توزیع افتم
تیر ورځ د ماخام 15:55 شاوخوا کې د کابل د ومې ناحیې اړوند د دوغ آباد په سیمه کې د یو شمېر کابل میشتو ترمنځ په شخړه کې درې کسان وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. هغه معلومات چې پولیسو ترلاسه کړي، دغه شخړه د کاغذ پران پر سر شوې وه. د کابل پولیسو په دې تړاو 15 کسان نیولي او په حق له څېړنې روان دي.
په کابل کې نن چهار شنبه د ګرځبندي 14مه ورځ ده. خلکو په کورونو کې د پاتې کېدو لپاره ځان ته بېلابېلې بوختیاوې پیدا کړې، لکه کتاب لوستل، پرې یا قطي کول، او یا هم د تلویزیوني خبرونو تعقیب او فلمونه لیدل. خو له دې بوختیاوې یو هم د کاغذ پران الوزول دي چې په دې ورځو کې ډېر تر سترګو کېږي او د کابل آسماني رنګین کړی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم اوس د کاغذ پرانونو د الوزولو وخت نه دی، خو دا چې ګرځبندیز دی خلک هم ناچاره دي په خپلو کورونو کې په دا شان سرګرمیو وخت تیر کړي. د کابل ښار اوسېدونکی ظاهر شیرزاد بیا په تفریح کې د دا شان پیښو په رامنځته کېدو خواشینی ښیي.
یو حماقت ده واقعا، دا د یو دا داسې شخړه د نمایندګۍ کوي چې موږ فرهنګ ضعیفه دی، موږ قرنطین ته سر نه ږدو، حکومت ته خبرو ته سر نه ږدو. او
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر پوهان ټینګار کوي چې د ګرځبندیز له ورځو باید سالمه ګټه پورته شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا تېره ورځ په کابل ښار کې د ګرځبندیز